د شعر لپاره د ټولو اجتماعي او ادبي اصطلاحاتو په څیر د یو ساینسي تعریف موندل مشکل کار دی.
بله،
مګر هغه څه چې د کرکتونکو لخوا او د ادب د تیوري د پوهانو لخوا په معاصره ادب پوهنه کې د شعر لپاره منل شوی دی، هغه دغسې یو تعریف دی چې وایي شعر په لنډه او آهنګینه ژبه د اند او تخیل عاطفي تړون ته ویل. په دې توګه موږ وینو چې د شعر د دغه تعریف پر بنسټ د شعر رغوونکي توکي یا عناصر دوه ډوله دي. یو هغه عناصر دي چې د هغو په مرسته شعر جوړیږي، او بل هغه عناصر دي چې د شعر داخلي موضوع جوړوي. لنډه او آهنګینه ژبه د شعر بهرني رغښتي توکي دي، او فکر، تخیل او عاطفه او بیا د دوی هارموني د شعر رغښتي داخلي توکي دي. یو وروستۍ مسأله هم دا ده چې تاسو ویل چې ځینې خلک وایي چې شعر د شاعر د زړه بړاس دی. زړه اساسا په وجود کې د وینې د پمپولو آله ده. دا سمه ده چې وایي چې د عواطف او احساساتو مرکز هم ګڼل کېږي، مګر د نوې ارواپوهنې کشف او د نوې ارواپوهنې اساساتو دا وښودله چې په مجموع کې هنرونه د ایجاد لپلوه د انسان په لاشعوري یا تحت شعور کې ریښې لري. شعر هم هنر دی، او د هر بل هنر په څیر د انسان د لاشعوري پیښو سره اړیکه لري. همدا چې موږ کشف او شهود ورته وایو، دا په حقیقت کې هغه واقع پیخي او جلوی دي چې زمونږ په لاشعور کې پیسي. پس په مجموع کې ادبیات هنري ادبي پنځونې دي یا هنري لیکنې دي. د ادبیاتو فرق له نورو عادي متونو سره یا له عادي وینا سره یا له عادي خبرو سره همدا ده چې باید هنري ارزښت ولري، او د هنر په مرسته متمایز شوی فوقیت موندلی وي.
بله،
مګر شعر له نورو ادبي آثارو څخه ډېر هنر ته نږدې دی. دا په معاصرو ادبپوهنو کې دغه اگزیستنسیالیستانو ته په تیره بیا مشهور وجودي فیلسوف ژان پول سارتر ته منسوبه خبره ده چې هغه به ویل نور ادبي آثار د دې لپاره چې التزام مني دا په ادبیاتو کې راځي، اما شعر نګه هنر دی د دې لپاره چې شعر التزام او تعهد نه مني.
بله،
او د تیاتر، موسیقي، نقاشي او تمثيل په څیر هڅه کوي چې یوازې هنر پاتې شي. د همدې لپاره چې التزام او تعهد نه مني، نو دا په ادبیاتو کې نه بلکې په هنر کې شمارل کیږي.